سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاست وایم وړاندې ازادي رادیو مجله لرو خو ترغه مخکې د 15 دقیقو لپاره خبرونه راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو مهم خبرونه سر ټکی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره ل نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراسانی مړینه تایید کړې ده پوره خبرونه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره ل نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي میری ایلن مګراوتی پرون په برسل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
وی دونټ هاف انف مانی ګوینګ انټو 2022
د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لرو هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي
هغه پر نړیوالې ټولنې امغاګ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو لمخې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او لدی ډلې 18 میلیونه خلک له قاتې سره مخامخ دي د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درويشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړي بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه خبرې وکړي لوی درستیز هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې کته هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم پر رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
این مسابقه هدف اصلیش هم رقم که از نامش
ده لوبو اصلی هدف سرنګ چله نوم نه ښکاری یا والای او د زړونو تړون دی او له مسلکی پلوی د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دادی چې د اتلانو د لیگ لپاره لوبغاړي چمتو کوي
خغلی مشوب زیاته کړ چې د طوفان هری رود شاهینی آسمایی سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري د دې لړۍ لومړی لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شو د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یادې دا او په خواد دې ډلې له مرکزی مشرانو د رواني ونې پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوې د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې دغه مستعار نوم هم محمد خراسانی ده د بلتی د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې دوی به یې غاچ واخلي د پاکستانی طالبانو د دغه پخوانی ویاند وژلو مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی د ټي ټي پی له قمندانانو څخه او د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو خو د زمري په څلورویشتمه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو ترکیه او ارمنستان پرون د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړه د ترکیه او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لومړی پړاو د جون په 14 په موسکو کې پیل کړي دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یو برخه ده ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکیه ارمنستان سره د خپل اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی هغه ځکه چې د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې لدی فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګ کړي. لبلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون ویل هیواد یې له ترکیې سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمه لري چې دا خبرې به له قاعده او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګري مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تباره طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وویستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګنو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
پاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه اوربلل شوی و ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنې او ګرویژنې وکړي. د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات شوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد شي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په ښار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغسې تحرکات نسته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتساپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نژدې ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهار شنبه پر ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتی و او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لاریون وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم. انشاءالله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیویي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فایق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قمانده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422012 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00 22 11 23 24.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلي ګوتیرش پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتیرش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پرېښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغیو او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسي او د دې لپاره باید اقتصاد ته پیسې ورپیچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډول د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په اوسنیو شرایطو کې ممکن کار بولي. ښاغلی هډول ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د دوه ټولو تشویشونه رافه کې هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړې ده چې اوس دا لوړ سطح باندې پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. میرمن ګروورټي پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې له نیمایي زیات افغانان په روان ژمي کې د خوړو د موندلو لپاره زیار باسي افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی. هغې له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پرتله بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغې یو ځل بیا خپله هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی وو افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې تسونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او له 15 لسیزو جګړو سره سره شایي دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک ګروورټي وایي د افغانانو لپاره اوس دوه لارې پاتې دي، یا به لوږه زغمي او یا به له هېواده وځي. دا زیاتوي چې ډبلیو ایف پی د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو په راروانو 12 میاشتو کې د بشري مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالره بس پنه غوښتي چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.6 میلیارد ډالره وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د ارقامو له مخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو له جدي کمښت او له دې ډلې 8.5 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اوس هم ازادۍ راډیوي مجله واورې.
ازادۍ رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.